یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
سلام ستړي مشه وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې زه صفی الله ستانکزای يم تاسو د ازادي راډیو د خبري پروګرام ته خره غلاست وایم تخنیکی چارې میر احمد صافی مختوړی په دغه پروګرام کې وړاندې اوري چې د افغانستان ولسی جرګې کې و نوماند وزیرانو او یو نوماند رئیس ته د رای ورکونې بهیر روان دی دا مو د سر موضوع ده د کرونا ویروس په اړه هم تاسو ته یو راپور لرو دا چې بریتانوي چارواکي وایي د کرونا ویروس ضد واکسین 2 میلیونه نور ډوزونه هم ترلاسه کړي خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه له نوریاس نوری اورو
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه د ازادي راډیو د ملاتړې د آزادو رسنیو د ملاتړې ادارې وایي امنیتي ادارو ورته ویلي چې د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایی د وژنې په تړاو یو مشکوک کس نیول شوی دی د افغانستان په لویدیځ کې روغتیایي چارواکي وایي په دغه حوزه کې 40% ماشومان له ګوزن یا پولیو ضد واکسین نه بې برخې دي ټاکل شوی د سوریه حکومت اپوزیسیون او د مدني ټولنې استازینن په جنیوا کې په غونډه کې د سولې په بل پړاو د سولې د نوي پړاو په اړه خبري وکړي بشپړ خبرونه د افغانستان په ولسی جرګه کې نن یو شمېر نوماند وزیرانو ته د باور رای ورکولو لړۍ پیل شوې ده نن په دې جرګه کې وو نوماند وزیرانو او د غرض دی خپلواکې ادارې نوماند رئیس ته د ولسی جرګې غړي د باور یا د عدم باور رای ورکوي پرون د نوماند وزیرانو ولسی جرګې خپل کاري پروګرامونه تشریح کړل او د دې جرګې د غړو د پښتنو ته ځوابونه وویل تر دې مخکې ولسی جرګې لسو نوماند وزیرانو ته د باور رای ورکړې وې د آزادو رسنیو د ملاتړ اداره نه وایي امنیتي ادارو ورته ویلي چې د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایی د وژنې په تړاو یو مشکوک کس نیول شوی دی د ادارې اجرایي مشر مجیب خلوتګر تیر شپه ازادي راډیو ته وویل
منتدا سه معلومات ورکړل سوې دي سه گویا یو کس چې د طالبانو یو جیکپورې چارواکي و په هلمند کې د دغه کس نیول سوې ده او د دولت آند یا نظر داده سه دغه کس د اقدایی په قتل کې لاس درلوده
وسلوالو طالبانو چې پر الیاس دایی د چودنې مسؤلیت نه دی منلی دغه مشکوک کس د نیول کېدو په اړه تر اوسه کومه تفسیر نه ده کړې د ازادي راډیو خبریال الیاس دایی د لړم یا عقرب میاشتې په 9 په مرکز لښکرګاه کې د په موټر پورې د انخلول شوي مقناطیسي ماین په چودنه کې ووژل شو د افغانستان په لویدیځ کې روغتیایي چارواکي وایي په دغه حوزه کې 40% ماشومان له ګوزن یا پولیو ضد واکسین نه بې برخې دي په لویدیځ حوزه کې د کتلوي مافیا د پروګرام مسؤول عبدالوحید رحماني ازادي راډیو ته وویل د دولت وسلوال مخالفان تر خپلې ولکې لاندې سیمو کې ماشومانو ته د کور په کور واکسین اجازه نه ورکوي
هدف مو در سطح
حوزه په لویدیځ حوزه کې مو هدف تر 15 کلونو کم عمره 1 میلیون او 1 لک ماشومانو ته واکسین ورکول دي خو له بده مرغه د دوی 40% له کمپاین څخه به برخې پاتې کیږي د دولت وسلوال مخالفین اجازه نه ورکوي چې کور پر کور دا واکسین تطبیق کړو په ناامنو سیمو کې کمپاین په کلینیکونو او روغتیایي مرکزونو کې عملي کوي
طالبان تر خپل نفوذ لاندې سیمو کې یوازې په روغتیایي مرکزونو کې ماشومانو ته د ګوزن واکسین اجازه ورکوي چې د روغتیایي چارواکو په وینا یوازې په سلو کې 15 ماشومان ترې برخمن کیږي چارواکي هیله مند چې د ګوزن ضد واکسین په دغه نوي کمپاین کې چې نن په لویدیځ حوزه کې پیل شوی وکړی شي چې ډیرو ماشومانو ته واکسین ورکړي په پاکستان کې نن په 2 ترافیکي پیښو کې لشلو زیات کسان مړه شوي د پنجاب پولیسو وویل نن لږ تر لږه 15 تنه هغه مهال مړه شول چې یو بس او مسافر وړونکي مینی بوس د دې ایالت په مرکزي د نارنګ منډي په سیمه کې ټکر وکړل په دې پیښه کې شاوخوا 40 تنه ټپیان شوي دي تېره شپه په سند ایالت کې په یوه بله د مسافر وړونکي مینی بوس او پر خښتو بار د یوې لارۍ ترمنځ په ټکر کې 11 تنه مړه شوي دي په پاکستان کې هر کال په زرګونو کسان په ټرافیکي پیښو کې مړه کیږي چې خراب لارې زاړه موټر او د ډرایورانو لخوا د ترافیکي مقرراتو ته نه پاملرنه د دغو پیښو اصلي لاملونه بلل کیږي د ایرانی اټومي ساينس پو محسن فخری زاده جنازه نن په تهران کې خاورو ته وسپارل شو. فخری زاده د نومبر په 28مه د تهران په یو څنډه کې په پوزي بڼه په یو برید کې چې ایرانی چارواکو یې مسؤلیت پر اسرائیل اچولی و وژل شو. اسرائیل په دې اړه نظر ورکولو ډډه کړې ده. د ایران ولسمشر حسن روحانی ویلي هیواد به د فخری زاده غچ واخلي خو په خپل وخت او بیړې نه لري چې په کومه لومه کې ونخلي. ټاکل شوی د سوریې د حکومت د اپوزیسیون او د مدني ټولنې استازي نن په جنیوا کې په غونډه کې په دې هیواد کې د روانې جګړې د پای ته رسولو لپاره د سولې د نوي پړاو په اړه خبرې وکړې. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو استازي ګیر پیدرسن هیله څرګنده کړې چې دغه خبرې به د ښکېلو اړخونو ترمنځ د باور فضا له جوړولو سره مرسته وکړي. هغه وویل په دې خبرو کې د نوي اساسي قانون د اصولو په اړه خبرې کیږي. فلسطینی اداره او عربي ټولنه یا عرب لیگ وایي هیله لري چې د امریکا د متحدو ایالاتونو نوې اداره د فلسطین د خپلواک دولت په جوړولو کې مثبت رول ولوبوي. د فلسطینی ادارې مشر محمود عباس او د عربي ټولنې عمومي منشي احمد ابو الغیز پرون یکشنبه د مصر په پلازمینه قاهره کې د اسرائیل او فلسطین د شخړې په اړه خبرې وکړې. چارواکو ویلي د اردن پاچا عبدالله هم له محمود عباس سره کتلي او هیله څرګنده کړې چې د امریکا نوی منتخب ولسمشر جو بایدن د اسرائیل او فلسطین د شخړې په هواري کې رول ولوبوي. او نن به د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن د ورځنیو استخباراتي معلوماتو لومړنی راپور ترلاسه کړي. دا خبره د بایدن دفتر په یو خبر پاڼه کې کړې. دغه راپورونه چې د ولسمشر د ورځنیو معلوماتو په نوم پیژندل کیږي په نړیواله کچه ملي امنیت د ورپېښو لویو ګواښونو په اړه وي. له دې وړاندې د نومبر په 23مه د اوسني ولسمشر ډونالډ ټرمپ ادارې ویلي و بایدن ته د لیک پړاو په رسمي ډول پیلېدای شي. داود افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه.
نوریاس نوریو د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه ویل. کولای شي د خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې ولولئ. دغه پروګرام کې وړاندې اوري چې د افغانستان په ولسی جرګه کې وو نوماند وزیرانو او یو نوماند رئیس د رای ورکونې بهیر روان دی. د رای ورکونې بهیر تر یو ځنډ وروسته پیل شوی دی. په اوروزګان کې چارواکي وایي چې په تیرو دوو میاشتو کې 314 وسلوال طالبان وژلي. یوازې په ګیزاب کې 293
دقیقا سرشمار که 293 نفر
په شمار 293 تنه دښمن په دراود ولسوالۍ کې وژل شوی دی.
طالبان به په دهراود او ګیزاب کې افغان پوځیانو ته د مرګ ژوبلې ادعاوې لري. نور مهم مسایل هم لرو. په کرونا ویروس هم یو راپور درته خبرو دا چې بریتانوي چارواکو ویلي د کرونا ویروس 2 میلیونه د واکسین ډوزونه ترلاسه کړي. بیا هم خراغ لی رازو لمری مطلب ته. د افغانستان په ولسی جرګه کې وو نوماند وزیرانو او یو نوماند رئیس ته د رای ورکونې بهیر روان دی. په دغو نوماند وزیرانو کې د ښځو چارو لپاره سرپرست وزیر او کاندیده حسینه صافی، د ښار جوړونې وزارت ته کاندید محمود کرزی، د قانون او پټرولیم وزارت ته کاندید هارون چخانسوري، د کډوالو چارو وزارت ته کاندید نوررحمن اخلاقي، ترانسپورت وزارت ته کاندید قدرت الله زکی، د اطلاعات او کلتور وزارت ته طاهر زوهر، ټولګټو وزارت ته نجیب الله یمین او افغانستان د امنیت ملي امنیت عمومي ریاست ته احمد ضیا سراج کاندیدان دي. نن د دوی د رای ورکونې لپاره د ولسي جرګې له لوري صندوقونه ایښودل شوي دي. فیروزه عزیزي په دې رابطه باندې جزئیات لري او له کابل سټوډیو له موږ سره خبرې کوي. مهرباني.
مننه. افغانستان ولسی جرګې د یو شمیر وکیلانو په اړه د جمهور رئیس د لومړي مرستیال جنرال لی څرګندونه وروسته یو ځل بیا د نومان وزیرانو د کاري پروګرامونو د اوریدو لړۍ پیل کړه. هغوی ته د رای ورکولو لپاره صندوقونه ایښي دي. له هغې وروسته چې د ملي شورا مشرانو له جمهور رئیس سره ولیدل، ولسی جرګې نومان وزیرانو دا لړۍ پیل کړې ده. نن دغې جرګې و وزیران او یو رئیس ته، البته چې دوی کاندیدان دي، د رای ورکولو صندوقونه یی په دغه نمندانو کې دغه وزارتونو لپاره د البته د خځو چارو وزارت لپاره حسینه صافی، د ښار جوړونې وزارت ته محمود کرزای، د قانون او پټرولیم وزارت ته هارون چخانسوري، د کډوالو چارو وزارت ته نور رحمان اخلاقی، ترانسپورت وزارت ته قدرت الله زکی، د اطلاعات او کلتور وزارت ته طاهر ظهیر، ټولګټو وزارت ته نجیب الله یمین، او د افغانستان د امنیت عمومي ریاست ته احمد ضیا سراج نوماندان دي چې نن به د ولسي جرګې له لوري دوی رای ترلاسه کړي. باید ووایم استانګ ځای سپ چې ولسي جرګې له دې وړاندې لاس نومان وزیرانو ته هم رای ورکړی وي، چې هغه د ټکنالوژۍ او مخابراتو وزارت، لوړو زده کړو وزارت، مالیې، بهرنیو چارو وزارت، کار او ټولنیزو چارو وزارت، ملي دفاع، کورنیو چارو وزارت، عدلی او سوداګری او پانګونې چارو وزیران یې البته ټاکلي وو. هغه مهال خو دغه لړۍ وړاندې د امرالله صالح له څرګندونو وروسته بیرته یو شمېر وکیلانو په فساد تورن کېدو له امله درول سوې وه. که څه هم هغه مهال چې لاس وزیرانو ته رایه ورکړل سوې، یو سلو څلیرویست رایې د کامیابۍ انتخاب سوې وې، او په ده کې بیا ځینو ډېریو البته ډېریو وزیرانو له یو سلو پنځه څلوېښت رایو نه حتی تر دوه سوو رایې واخیستلې. دغه لړۍ په دوام کې به سبا ته هم پنځه وزیران او یو نومان رئیس خپلې برنامې له ولسي جرګې سره شریک کړي، او بل سبا ته به دوی ته هم صندوقونه کېښودل.
ډېره مننه کوم فیروز عزیزی و د کابل سټوډیو له موږ سره جزئیات شریک کړل. و نوماند وزیران او یو نوماند رئیس ته چې د ملي امنیت عمومي ریاست ته کاندید احمد ضیا سراج هم پکې شامل دی. نن د ولسي جرګې لخوا د باور رای لپاره پروسه پیل شوې ده، او تمه ده چې سبا ته هم پنځو نورو نوماند وزیرانو لپاره دغه بهیر پیل شي. تر دې مخکې لسو نوماند وزیرانو د ولسي جرګې لخوا د باور رایه خپله کړې ده.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د اقتصاد نړۍ خبرونه به له ناجی صاحبي واورو.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت وزارت وی لا هم له پاکستان سره ترانزیتي ستونزې نه دي هواري شوي. د سوداګرۍ او صنعت وزارت ویان فواد احمدی نن ازادي راډیو ته وویل چې د سوداګرۍ او صنایعو وزارت هڅه کوي چې له پاکستان سره په سوداګریزو چارو کې د خصوصي سکتور ټول خنډونه لمنځه یوسي. دغه وزارت وایي لوړه تعرفه په کرخه کې د سوداګریزو مالونو درول او د لارو بندیدل د خصوصي سکتور په وړاندې لوی ستونزې او ننګونې دي. د سوداګرۍ وزارت چارواکو زیاته کړې چې یو افغان پلاوی به په نږدې راتلونکي کې له پاکستانیو چارواکو سره د سوداګریزو اړیکو په اړه د خبرو لپاره پاکستان ته سفر وکړي. افغانستان او پاکستان د یو میلیارد ډالرو په ارزښت سوداګري لري، خو افغان چارواکي هیله مند دي چې راتلونکي کال به پاکستان ته افغانستان صادرات 300 میلیونه ډالر ته لوړ شي. په افغانستان کې سکل د کبانو د روزنې 350 نوي فارمونه جوړ شوې دي. د کرنې او مالدارۍ وزارت ویان اکبر رسمین ازادي راډیو ته وویل چې دغه فارمونه د کرنې وزارت او خصوصي سکتور لري د هیواد په 300 ولایتونو کې جوړ شوې دي. وزارت وایي سکل د کبانو د تولید کچه د تیر کال په پرتله 1500 ټنه زیاته شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې تیر کال د کبانو د تولید کچه نږدې 1000 ټنه رسیده. او د کابل په شاهزاده سرای کې لزنیو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 8 افغانۍ، یو یورو 90 افغانۍ لس پوله، یو انګلیسي پاوند 101 افغانۍ، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 15 پوله، زر ایرانی تومان 3 افغانۍ 30 پوله، زر هندي روپۍ 1030 افغانۍ، او زر پاکستانی روپۍ 380 افغانۍ.
د اقتصاد نړۍ خبرونه مو واوریدل. کولای شئ دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه او فیسبوک پاڼه کې هم ولولئ. ازادي راډیو ډاٹ کام مو آدرس دی. اوس هم ورزو یوې نړیوالې موضوع ته. د بریتانیا چارواکو ویلي دي چې دغه هیواد د کرونا ویروس د واکسین 2 میلیونه نور ډوزونه هم ترلاسه کړي دي. په پام کې د پراتلونکو څو اونیو کې ډلې ډلې خلکو ته دغه واکسین لګول پیل شي. په بریتانیا کې د اروپا په سطح ډېر کسان په کرونا ویروس یا کووید 19 ناروغۍ مړه شوي، چې تر نن دوشنبه تایید شوی شمیر تر 85 زرو پورې رسیدله. دغه هیواد اوس هیلمند دی چې په نړۍ کې لومړی هیوادونه وي چې د کرونا وژونکي وایرس په وړاندې خپلو وګړو ته واکسین ورکول پیلوي. د ازادي راډیو د خبر مرکزی څانګې په حواله صالح محمد صالح راپور لري.
د بریتانیا حکومت موافقه وکړه چې د کرونا وایرس ضد واکسین 350 میلیونه ډوزه له اوو مختلفو تولیدونکو شرکتونو رانیسي، خو دغه شرکتونه باید د دغه واکسین مؤثریت ثابت کړي. بریتانیا له وړاندې د کرونا وایرس ضد واکسین 2 میلیونه ډوزه ترلاسه کړي دي. بریتانیا په پام کې لري چې څومره ژر ممکنه وي خپل 18 میلیونه وګړي د کرونا وایرس په وړاندې واکسین کړي. ګارډین او فاینانشل ټایمز رسپانو راپور ورکړی چې د بریتانیا روغتونونو ته ویل سوي چې دوی ته ښایي د واکسین لومړی ډوزونه د ډسمبر میاشتې تر اومې ورسیږي. د لندن د امپریال کالج د ازمایښتي درملو پروفیسور پیټر اوپنشا وویل دا به حیرانوونکي نه وي که په دې اړه په راتلونکو دوو اونیو کې یا هم حتی ممکن راتلونکي اونۍ کوم اعلان وسي. د امریکا په متحده ایالاتونو کې هم هیله شول سوي چې د واکسین پروګرام په ډسمبر میاشت کې ښایي تطبیق سي. په امریکا کې روغتیایي چارواکو خبرداری ورکړی چې تیره جمعه د شکرانې له ورځې وروسته او د کرسمس د جشن پر مهال ښایي د کرونا وایرس پیښې زیاتې سي. بلخوا د څو واکسینونو د تولید په اړه هڅو هم خلکو ته یوه هیله ورکړې ده. د امریکا د انتانی ناروغیو متخصص ډاکټر انتونی فاوچی وویل چې په دغه هیواد کې په کرونا وایرس د خلکو د اخته کېدو سطح ناڅاپه بدلیږي نه. هغه زیاته کړه په راتلونکو اونیو کې به وضعیت بدل نه سي، خو په دوو دریو اونیو کې به د مثبتو پیښو د زیاتېدو شاهدان یو. د امریکا د جانز هاپکنز پوهنتون د شمیرو له مخې د امریکا په متحده ایالتونو کې په کووید 19 ناروغۍ د اخته کسانو شمیر تیره جمعه د اول وار لپاره تر 200,000 واوښت. په امریکا کې په ټوله کې په کرونا وایرس یا کووید 19 ناروغۍ د اخته کسانو شمیر تر 14 میلیونو اوښتی او د مړو شمیر تر 2,06,000 زیات سوی دی. په ټوله نړۍ کې په کرونا وایرس د اخته کسانو شمیر تر 2,06,000,000 او 2,00,000 زیات دی او د مړو شمیر 1,500,000 ته نږدې سوی دی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
چارواکي وایي په اروزګان کې په تیرو دوو میاشتو کې 314 وسلوال طالبان وژلي دي. د اروزګان په دوو ولسوالیو ګیزاب او دهراود کې وروستۍ دوه میاشتې د افغان پوځیانو او طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده. د اروزګان امنیتي چارواکو ویلي یاد وسلوال طالبان هم په همدغو دوو ولسوالیو کې وژل شوي او یو ډېر شمېر یې ټپیان دي. طالبان بیا وایي چې دوی افغان پوځیانو ته ډېره مرګ ژوبله اړولې ده. په دې اړه د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت له ترینکوټه رپورټ لري.
د اورزګان ولایت امنیتی چارواکي خبر ورکوي چې دغه ولایت په گیزاب او دهراوت ولسوالۍ کې د عملیاتو پر مهال وسلوالو طالبانو ته درنه مرګ ژوبله اړولې ده. د دغه ولایت امنیه کومندان محمد خطاب خنجری د ازادي راډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې وویل چې یادو وسلوالو طالبانو ته دغه مرګ ژوبله د تیر دوه میاشتو پر مهال د افغان ځواکونو د هوایی او ځمکني عملیاتو پر مهال ورته اوښتی ده، او په خبره چې یو شمیر مهم کومندانان هم پکې شامل دي.
تا میتونم دقیقا سرشمار که 293 نفر
زبا دقیق تاسو ته وایم چې په شمار 293 تنه دښمن په دراود ولسوالۍ کې وژل شوی دی، او په گیزاب ولسوالۍ کې هم موږ طالبانو ته درانه تلفات واړول. دوی شپې مخکې طالبانو غوښتل چې هلته پر یوې امنیتي پوستي برید وکړي. د افغان ځواکونو په ځوابي برید کې 15 تنه یو ځای وژل شول او 15 تنه نور بل ځای کې وژل شو او سلګونه نور ټپیان دي.
محمد خطاب خنجری وایي وسلوال طالبان تل د ملکی خلکو څخه د سفر په توګه کار اخلي او دغه راز هغوی په زوره د جګړو لیکو ته راولي. کتاب خنجری دغه راز وویل چې همدا اوس وسلوالو طالبانو سلګونه کورنۍ له خپلو سیمو بې ځای کړي دي، خو وسلوال طالبان بیا د افغان چارواکو دا خبرې ردوي او برعکس افغان سرتیرو ته د درنې مرګ ژوبلې اړولو ادعا کوي. خریصف احمدي چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان معرفي کوي ازادي راډیو ته په واستولي پیغام کې وویل چې دوی هیڅکله هم ملکي خلک د سپر په توګه نه دي کار کړي او نه یې هم هغوی په زور د جګړو لیکو ته راوستلي دي. که څه هم امنیت کومندان محمد خطاب خنجری وایي چې په ګیزاب او دهراوت ولسوالۍ کې وسلوال طالبان سخت ځپلی دي، خو د یادې ولسوالۍ ځایي چارواکي وایي چې د ولسوالۍ یو شمیر دولتي ودانۍ او د غراز بازارونه لا هم د وسلوالو طالبانو په ولکه کې دي. د ګیزاب ولسوالۍ امنیه کومندان لالی ازادي راډیو ته وویل چې د ولسوالۍ بازار او یو شمیر دولتي ودانۍ لا هم د وسلوالو طالبانو سره دي، او د دې یوازې اوس هم یوه د امنیه کومندانۍ ودانۍ په لاسونو کې ده چې په هغه کې هم دوی کلک ماسره دي.
هغه د شپې پر لسو بجو ته بس کومندانۍ ته نارسېده، ځینې کار ځینې غلط شوی وو، د هغه مې د ډېرو پیچل د سرای سره اخیستی وو، نو د دوی خپله درک ورک شوی وو. ماشامې په ټاو کې خیر د کومندانۍ دروازې او کلکینانې وو، دا کیسې ټولې وغورځولې، دا سا وو یو کهته مرکز ځای کې چې په دوړو په دغه باندې همه ناکام شو په خپل کار کې، بس بېلرادل چې تلانې کړي وو.
د دې ترڅنګ د دهراوت ولسوالۍ ځایي چارواکي هم وایي چې د یادې ولسوالۍ بازار او یو شمیر دولتي ودانۍ لا هم د وسلوالو طالبانو سره دي. د دغه ولسوالۍ ځایي چارواکي له مرکزي ادارې غوښتنه کوي چې یادې ولسوالۍ ته د اضافي سرتیرو ورواستوي او توجه دې ورته زیاته کړي. د اروزګان ولایت امنیه قومندان دا تاییدوي چې په دهراوت او ګیزاب ولسوالۍ کې تکتیکي شاته کړي، خو په ولسوالۍ کې لا هم زیات شمیر سیمې د افغان پوځیانو سره دي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزگان.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
ازادي راډیو ته غوښتل پرون په غزنی ولایت کې یو درنه چاودنه شوه چې په کې لزګون افغان سرتیرو ته مرګ ژوبله اوخته. دا چې اوس په دغه پیښه کې څه تازه جزئیات دي او چارواکو تر اوسه پورې څه کړي دي، د ازادي راډیو خبریال حبیب الرحمن تاثیر همدا شیبه د غزنی له ښار له موږ سره خبرې کوي او تازه جزئیات به راکړي. مهرباني.
ډیر مننه سریزه سیب. نن د افغانستان له مرکز کابل څخه یو هیات راغلی و غزنی ته د پرونی پیښې د څیړنو په حواله باندې. کله چې ما د ولایت ویان واحد الله جمزاده سره خبرې وشوې، ویل چې په دغه هیات کې د کورنیو چارو وزارت، ملي دفاع وزارت او څنګ د ځینې نور لوړ پوړي چارواکي راغلي وو تر څو دغه څیړنه وکړي چې دا څه ډول پیښه وه، څه ډول لاغم څه شوه، او تر اوسه پورې څومره کسان پکې وژل شوي دي او تلفات شوي دي. که څه هم چې د غزنی محلي اداره او چارواکي تر اوسه پورې رسنیو سره هغه ډول ارقام نه شریکوي چې څومره د غزنی سیاسي امنیت یا د روغتیا ریاست رسنیو سره شریک کړي دي. پرون د رسنیو ته د غزنی د ملکي شبخانی رئیس بازمانات همت ویلي وو چې 200 تنه وژل شوي دي او 30 تنه نور ټپیان دي چې په هغې کې د شپږو تنو حالت د اندېښنې وړ بلل کېږي. خو ځینې ناتایید شوي راپورونه چې ازادي راډیو ته رسېدلي دي ویل کېږي چې په پرونۍ پېښه کې 60 تنه کمانډویان وژل شوي دي او د دې تر څنګ 6 تنه د ملي امنیت کارمندانو چې په دغه کنډک کې د کمانډویانو سره اوسېدل 6 تنه د هغوی وژل شوي دي. دوی وایي چې په دغه پېښه کې 200 تنه کمانډویان ټپیان شوي دي او 4 تنه نور د ملي امنیت کارمندان چې په دغه کنډک کې د ملي اردو سره وو هغه هم ټپیان شوي دي. دغه هغه راپور چې تر اوسه پورې هیچا نه تایید کړی او یوازې ازادي راډیو ته رسېدلی دي.
مننه کوم حبیب الرحمن تاثیر د غزنی ولایت له موږ سره تازه جزئیات شریکول. هلته پرون یو درنه چاودنه شوې چې پکې لسګونه افغان سرتیرو ته مرګ ژوبله اوخته. طالبانو که څه هم په مستقیمه توګه باندې په دغه برید کې رسمان لاس لرل نه دي رد کړي یا نه دي تایید کړي، خو په یو اعلامیه کې ویلي وو چې دوی په پوځي مرکزونو باندې بریدونه کوي. اوس به هم ورشو ننګرهار ته. په جلال آباد ښار کې د رضاکارانو یوې ډلې پرون غونډه کړې وه. په دې غونډه کې په بېلابېلو مسایلو له هغې ډلې په روان امنیتي وضعې هم خبرې شوې دي او د اوربند په ټینګښت باندې تاکید شوی دی. په دې اړه باز محمد عابد له ننګرهار رپورټ لري.
د بشری مرستو د پیورتیا دا غونډه د نومبر په 9 نیټه د جلال آباد ښار په یو مقامی هوټل کې جوړه شوې وه چې پر یو شمیر دولتي چارواکو سربیره پکې د ننګرهار د کامی، گوشتی، خیوی او سررود ولسوالیو رضاکارو ټیمونو ګډون کړی و. په غونډه کې ویناوالو له فساد سره د مبارزې او په افغانستان کې د تلپاتې اوربند او سولې د ټینګښت په اړه ویناوې وکړې. په ننګرهار کې د بشری مرستو د پیاوړتیا موسسې مشر اسدالله خالص د غونډې په اړه رسنیو ته وویل:
موږ په څلورو ولسوالیو کې 8 رضاکاران درلودل او دې رضاکارانو بې د دې چې قزامه واخلي د مالکیت د احساس د پیدا کېدو د مخې دوی کلینیکونه، ښوونځي، پروژې چې هلته پلي کېږي د دغه ټولو نه نظارت کړی دی. کګو ته کګه ویلې ده، سمې ته سمه ویلې ده. یوه ګټه دا ده چې د ولسوالۍ د واحدونو او د هغې د رضاکارو فعالینو ترمنځ هغه رابطه دوستانه شوه ده. اوس دیو بل ستوندو ته ډیره خرسیدګي کیږي.
موسم عبدالرحیم زای چې په کامی ولسوالۍ کې د بشری مرستو د پیاوړتیا موسسې د رضاکار ټیم مشري کوي، مشال راډیو سره په خبرو کې وویل: دوی به په خپل ولسوالۍ کې د ټولګټو پروژو ترڅنګ د روغتیايي مرکزونو او تعلیمي ادارو څخه سارنې ته دوام ورکړي.
دا پروژه موږ په پروسه باندې وړولې ده، اوس دا مخ ته وړو. موږ دې ته آماده یو چې په ټولو برخو کې که فساد وي دغه به موږ مخه نیسو او دغه ټول ګروپ ان شاء الله په اتفاق یو والي سره کار کوو. موږ مد خپل هوادوال د هوسا ژوند لپاره فعالیتونه کوو.
کلسوم شګیوال چې د خیوی ولسوالۍ د بشری مرستو پیاوړتیا د رضاکار ټیم غړي ده وویل: د افغانستان هر وګړی اطلاعاتو ته د لاسرسي حق لري. دوی کولای شي چې له مسؤولو چارواکو د هرې پروژې په اړه معلومات ترلاسه کړي.
زمنګ په عام ولس کې دا ذهنیت نشته چې هغوی دې د پروژو په اړه معلومات واخلي. اطلاعات او تلاسرسي دا د ټول خلکو حق دی. دوی کولای شي چې کله په یو سیمه کې پروژه تطبیقیږي، له مسولینو د پښتنو کې چې دغه پروژه د زمنګ سیمه تر اغلې ده، د دې منتسه ګټه رسیږي. په دې کې د خوځو او نارینه شمولیت څومره دی او کله چې دا پروژه پای ته رسیږي د دې هغه کومه ګټه وي چې زمنګ ولسوالۍ ته یا دغه مربوطه سیمه ته.
د غونډې په پای کې یو پریکړه لیک هم ولوستل شو چې په یو ماده کې راغلی ول: افغان ولس په یو بد اقتصادي حالت کې قرار لري چې یوازې سوله او له فساده پاکه ټولنه یې ستونزې کمولی شي. په مرکزي حکومت غږ کوو چې د سولې ټینګښت او د فساد پر وړاندې د مبارزې په برخه کې د ولس غوښتنې تمثیل کړي.
دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو.
که دیموکراسي نه وای د جنو خوانزي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي رادیو د دیموکراسي ملاتړ.
ازادي رادیو ته غواګیاست په 12.9 منځنۍ چپه او FM 3.15 باندې خبرونه کوو. همدارس په ازادي رادیو ډاٹ کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ توګه د نړۍ هر ځای کې چې یاستئ اوریدلی شئ. اوس هم ناجیه صاپۍ د کابل د نن چاپ مطبوعاتو تبصرې وایي:
مسیر ورځپاڼې د مصالحي عالي شورا په تړاو لیکلي چې پر ارګ له وړاندې فشارونه و چې دا شورا جوړه کړي، خو په وینا یې داسې ښکارېدله چې ارګ په قصدي او شعوري ډول د دې شورا د جوړېدو مخنیوی کوه او یا یې هم داسې ګامونه اخیستل چې د شورا د جوړېدو پر ځای لانجې او اختلاف لا زیات شي. د سرمقل لیکونکي په وینا د سولې په چاره کې تر اوسه اساسي ستونزه هم دا و چې ټول واکونه یوازې له ولسمشر سره و. مسیر لیکلي اوس هڅه روانه ده چې د سولې په تړاو د دولت دریز د یو شخص له انحصار راوویستل شي. ورځپاڼې په باور ده چې اروپایي ټولنه، امریکا او افغان سیاستوال د مصالحې د عالي شورا د جوړېدو غوښتنه او هڅې کوي. اساسي لامل یې همدا دی چې تصمیم باید د یو فرد پر ځای شورا ونیسي. هیواد دولتي ورځپاڼې پر غزنی او زابل وروستیو بریدونو ته په اشاره لیکلي په ټوله کې د سولې له هڅو سره سره طالبانو او ترهګریزو ډلو په افغانستان کې دا جګړه او بریدونه پراخ کړي دي. ورځپاڼې لیکلي سره له دې چې اسلامي همکاریو سازمان دلته روانه جګړه ناروا بللې، خو لا هم جګړه روانه ده. وړاندې راغلي د اسلامي همکاریو سازمان وروستۍ غوښتنې ته په پام څه ناڅه 3 میاشتې وړاندې په قطر کې د امریکا او نړیوالې ټولنې په ملاتړ د سولې لپاره د بین الافغاني مذاکراتو فرصت رامنځته شو. خو په وینا یې تر اوسه طالبانو د سولې لپاره له مذاکراتو ډډه کړې ده. او ویسا ورځپاڼې د کورونا نوې څپې ته په اشارې سره ټینګار کړی چې افغانان دې د کورونا واکسین ته نه په تمه کیږي او وقایوي سپارښتنو ته دې پام وکړي. لیکوال لیکلی چې اوسمهال ډیری خلک فکر کوي که د کورونا واکسین له کلینیکي ازموینې بریالۍ راووځي نو سملاسي به ټولو ته تطبیق او د کورونا خطر به راکم شي. خو په وینا یې دا خلک باید په دې پوه شي چې په لومړیو کې به دا واکسین د نړۍ د خلکو د شمیر په نسبت ډیر کم وي. وړاندې د ژمي په را رسېدو سره د کورونا ویروس د زیاتېدو احتمال ته په کتو ټینګار شوی چې اوس ډېر روښانه انتخاب وقایه ده او افغانان باید یوازې وقایې ته پاملرنه وکړي او په جدي توګه یې عملي کړي.
مننه کوم چې تر دې دمه مو ازادي راډیو ته غوږ نیولی دی. وروسته به په دویمه نیمایي کې یو ژوندی بحث ولرو، خو تر هر څه مخکې اوس په لومړۍ نیمایي کې چې 12:30 بجې کېږي، نوریاس نوري ته وار ورکوو چې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه وایي.
د افغانستان په ولسی جرګه کې نن اوو نوماند وزیرانو او د یوې خپلواکې ادارې د رئیس ته د باور رای ورکولو لړۍ پیل شوې ده. تر دې مخکې ولسی جرګې لسو نوماند وزیرانو ته د باور رای ورکړې وې. د ازادي د آزادو رسنیو د ملاتړ اداره نه وایي امنیتي ادارو ورته ویلي چې د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایی د وژنې په تړاو یو مشکوک کس نیول شوی. دا خبره د دې ادارې اجرایوي مشر مجیب خلوتګر تېره شپه ازادي راډیو ته وکړه او ویل چې ورته معلومات ورکړل شوي چې یو کس چې د طالبانو جګپوړي چارواکی دی چې په هلمند کې نیول شوی دی، دولت په نظر دغه کس د دایی په قتل کې لاس درلود. الیاس دایی د اقرب میاشتې په 9 په مرکز لښکرګاه کې د ده په موټر پورې د نښلول شوي مقناطیسي ماین په چاودنې کې ووژل شو. چات د دغې چاودنې مسؤلیت تر اوسه نه دی اخیستی. د افغانستان په لویدیځ کې روغتیایي چارواکي وایي په دغه حوزه کې 40% ماشومان له ګوزن یا پولیو ضد واکسین نه بې برخې دي. چارواکي هیله مند دي چې د ګوزن ضد واکسین په دغه نوي کمپاین کې چې نن په لویدیځه حوزه کې پیل شوی وکړی شي چې ډیرو ماشومانو ته واکسین ورکړي. په پاکستان کې نن په 2 ترافیکي پیښو کې له 100 زیات کسان مړه شوي دي. یوه پیښه د پنجاب او بله هم په سند ایالت کې شوې ده. د پنجاب په پیښه کې لږ تر لږه 14 او د سند ایالت په پیښه کې 11 تنه مړه شوي دي. د ایرانی اټومي ساينس پوه محسن فخری زاده جنازه نن په تهران کې خاورو ته وسپارل شوه. فخری زاده د نومبر په 9 د تهران په یوه څنډه کې په پوځي بڼه په یوه برید کې چې ایرانی چارواکو یې مسؤلیت پر اسرائیل اچولی ووژل شو. ټاکل شوی چې د سوریې د حکومت د اپوزیسیون او د مدني ټولنې استازي نن په جنیوا کې په غونډه کې په دې هیواد کې د روانې جګړې د پای ته رسولو لپاره د سولې د نوي پړاو په اړه خبرې وکړي. فلسطیني اداره او عربي ټولنه یا عرب لیګ وایي هیله لري چې د امریکا د متحدو ایالتونو نوې اداره د فلسطین د خپلواک دولت په جوړولو کې مثبت رول ولوبوي. نن به د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن د ورځنیو استخباراتي معلوماتو لومړنی راپور ترلاسه کړي. دا خبره د بایدن دفتر په یوه خبر پاڼه کې کړې ده. له دې وړاندې د نومبر په 14 د اوسني ولسمشر ډونالد ترامپ ادارې ویلو بایدن ته د لیک پړاو په رسمي ډول پیلېږي.
لاند خبرونه مو واوریدل. تفصیلی د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې لوستلی شئ. اوس هم اونیز بحث پیلو. امید زهیرمل به دا بحث مخ ته وړي. موضوع همدا ده چې په قطر کې د سولې خبرو د وروستیو پرمختګونو ننګونو او ترخوایې د دې خبرو په اړه د هغو ګنګوسو په اړه معلومات څه دي او دا خبرې یا پای مومي یا بې برخلیکه پاتې کیږي. دا ټول به په همدغه بحث کې له میلمنو سره وڅېړل شي او د هغوی نه به پوښتنې وشي.
25 دقیقې
دو خبرې دی. یو خدای
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
څنګه کړې کولای چې افغان حکومت
د ازادي رادیو اونیز بحث.
که څه هم په دوحه کې د افغانستان د سولې د خبرو د پرمختګ په اړه خبرونه شته، خو تازه نیویارک ټایمز د نات سرګندو سرچینو له قوله لیکلي د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی په دې ډول نه غواړي دا خبرې دوام وکړي. دا خبره داسې مهال مخته راځي چې په غزنی او زابل کې وروستیو خونړۍ او بریدونو د حکومت غوسه هم راپورته کړې ده. افغان حکومت تل د سولې د مذاکراتو د ښه پرمختګ او تر دې یوې مطلوبې پایلې ترلاسه کولو لپاره د اوربند غوښتنه کړې، خو طالبانو دا کار په مذاکراتو او توافق پورې تړلی دی. که څه هم قطر کې ښکاره د خبرو د پایلې لپاره د تګلارې په وروستۍ کې دوه توافق شوی، خو لا هم دا تګلاره وروستۍ شوې نه ده او پر یوې عمومي غونډه کې پرې د توافق یا هم رد نظر شاید مطرح شي. د افغانستان د اسلامي جمهوریت مذاکره کوونکي پلاوی وای دوی خپل نظریات په یوې طرحه کې طالبانو ته سپارلي، خو په دې اړه نور ډیر جزئیات نه دي ورکړل شوي. خو مهمه مسله چې نورو پښتنو ته زمینه برابروي په قطر کې د سولې خبرو دوام یا هم پای ته رسیدل دي. د کوم چانس ډیر دی؟ آیا دا خبرې دوام کولی شي که جګړه روانه وي؟ هغه ستراتیژیک حوصله چې افغان حکومت تر اوسه ښودلی څومره پای ته رسوي؟ بالاخره د خبرو برخلیک څه کیدی شي؟ نن په 25 دقیقې اونیس بحث کې زومې زهیر مل خپل دوو قدرمنو ملمنو خغلی نبی مستاق او خغلی عبدالباری عارف سره پر همدې موضوعاتو بحث کوم. خپل دوو ملمنو ته هم په بحث کې د ګډون بلنه ورکوم او تاسو دروازه ته هم هیله لرم چې دغه بحث را سره تر پای واوري. مستاق صاحب هم را سره په سوشي بو کې وصل شي، خو عارف صاحب وصل شوی د ټلیفون پر کټ خبر دی. عارف صاحب تاسو ښه راغلاس، زه غواړم پوښتنه مو سره یو ځای وکړم چې په اوسنی ډول د حکومت د خبرو له دوام ولې ستړی ښکاري؟
یقینا هغه وخت څخه چې مذاکرات شروع شوي دي بیا تر نن ورځې پورې هر ورځ مذاکرات ټکنۍ دي او د ستونزو سره مخ دي. یعنی سرعت عمل پکښې کې شتون نه لري، هغه چې تقاضا د هېواد او د جګړې د بس کولو ده. زه فکر کوم چې په دې ورځو کې په دې وروستیو کې حالات نوکي هلته په دوحه کې هم د مذاکراتي ټیمونو ترمنځ تشدید شوي دي. که څه هم خبرونه ضد و نقیض خپرېږي، له یوه اړخه څخه طالبان وایي چې موږ په څلورو موادو موافقې ته رسېدلي یو، د بل اړخه څخه د ولسمشر ویان وایي هېڅ نوه موافقه په مابین کې نشته. دا هم د دې شایدی کوي چې هلته ستونزې موجودې او بالاخره دا ستونزې و مذاکراتي ټیم ته د کابل نفوذ کړي، احتمالا اختلافات پکښې کې رامنځته شوي دي. خو سربېره د دې ټولو ستونزو د نړۍ د قوي ارادې پر اساس افغانان اوس هم هیله مند.
او که څه هم جمهوري ریاست لخوا دا خبره رد شوې ده چې ګنې جمهور رئیس نه غواړي په دغه ډول باندې چې کوم د سولې خبرې روانې دي دا دوام پیدا کړي، بلکې د خبرو مطلوبه پایله باید څرګند واوسي او بیا مخکې خبرې ته لاړ شي. اوس هغه څه چې ښکاري رښتیا هم د سولې دغه روانې خبرې چې هلته په دوحه کې روانې دي او دلته د جګړې شدت، فکر کوي چې آیا د منلو دي د افغانستان د حکومت له بطنه؟
جګړې شدت خو ناورین دی یقینا، او خاصتا په دغه وخت کې چې ټول افغانان منتظر دی یو صلح او د یو پایلې دي، په دغه وخت کې دغه شدت د جګړې واقعا د افغانانو زغم پای ته رسولی دي او په دغه ډول حکومت تر ډېر فشار لاندې راغلی دي. په دې لحاظ باندې امکان لري څه ناڅه دغه پر مذاکراتو باندې هم په دوحه کې تاثیر وکړي. خو یو خبره واضح ده، هغه دا چې د لومړۍ ورځې څخه د هغه وخت څخه چې د بندیانو د خلاصون مسائل مطرح کېدل، داسې معلومیږي لکه افغاني زمامداران چې ټکنۍ وي د صلح په هکله باندې، یا داسې اقتباسونه شتون لري چې ولسمشر غواړي چې خپله دوره تر پایه ورسوي او دستي داسې د صلحې علاقه مند نه دي. خو مجبوریتونه د افغان ولس بیخي زیات دي او اړینه ده چې ژر تر ژره یو پایلې ته ورسوي.
اوس کچیری بیا په همدی ډول باندې سره دوام کوي، هلته جګړه، دلته د سولې د خبرو دوام، او هلته هغه بیلابیل موضوعات چې مطرح کیږي، فکر کوي چې تر ډیره پورې هغه ستراتیژیک حوصله چې د افغانستان حکومت خودلې د خبرو د دوام لپاره یې په یو نه یو ډول باندې خي هغه پای ته رسول شي؟
یو شي ته باید متوجه اوسو، افغان حکومت که دغه سي دریت کې نه دی هر څو غواړي هغه سي وشي، یا هر مطالبه ولري دغه سر مطابق عمل وشي. افغان حکومت هم په ډیر کمزوري موقف کې دی، ولس ناراض دي، امنیتي مسائل بیخي زیات ټکنی شوي دي، حتی عادي جرایم په هیواد خاصتاً په پایتخت کې بیخي زیات شوي دي. دا ټول هغه شیان دي چې د صلحې منځته راتګ ضرورت په ګوته کوي. حکومت په داسې موقف کې نه دي چې پر هر شي باید، زه فکر کوم چې هغه وخت حکومت کولای سوای قوي دریځ خپل کړی وای چې د ولس ساتنه
اوس همدا پوښتنه تر ډېره مطرح کېږي. یار صاحب، هغه ټکي چې حکومت یې له کبله د ستاسې په خبره چې نه شي کولای له هر موقفه په قوي موقف کې یا ضعیف موقف یا په هر برخه کې خپل نظر ولري وړاندې کې چې نه شي کولای، البته دغه ټکي کوم یو دي چې حکومت یې بالاخره دې نتیجې یا داسې یو حالت ته را رسولی دی؟
زه فکر کوم چې اصلاً بدبختانه یو ایده خلق چې شاید په دواړو اړخونو کې وي چې هغه ډېر لوړ امتیازات لري، زیره موټران دي، لنکوزرونه دي، بس دي، ډالري معاشونه دي، امتیازات دي، وطن په وینه کې لغړي، خو دوی په ډېر راحت ژوند لري، حتی د اکثرو فامیلونه هم په افغانستان کې نشته چې دوی تشویش د خپلې کورنۍ یا امنیت یا نور مسایل ولري. او دوی چې موجود دي په کابل کې په داسې ځایو کې دي چې کانکریټي حصارونه یې پر ځانو باندې راګرځولي دي، تر یو حده پورې مطمئن دي چې څه توان نه رسېږي. د ولس غم د چا سره نشته، خو په نتیجه کې باید هغه توافقات چې د امریکا او طالبانو ترمنځ سوي دي یو ور په دقت مطالعه شي. هلته داسې اشاره نشته، بنیاد د مذاکراتو هغه دی، او هلته داسې اشاره نشته چې د خبرو چې د بین الافغاني مذاکراتو په شروع باید اوربند تامین شي. هلته پر ټولو دې مسایلو باندې 18 میاشتې خبرې شوي دي. دا د جګړې عوامل لټول غواړي او هغه مرفوع کول غواړي. دا خبرې تقاضاوي ممکن هر طرف په خپل ځان باندې، د خپل ځان په مفاد باندې تقاضای ولري، ولی هغه خپل موقف هم باید په نظر کې ولري چې آیا په داسې موقف کې دي چې تقاضاوې برابر ده سي. زه فکر کوم چې نور باید د ولس غم هم ونه ازمایل سي.
اوس که ولې سه بخنه غواړم، دوه پوښتنې دغلته زه یو ځای وسره کوم. یو خو که د ولس تقاضا کول کرامت را ده، هغه د جګړې پای ده، او د جګړې پای بیل اور بند امکان نه لري. یو مثال دویم، د جمهور ریاست خپل یاد افغانستان د مذاکره کوونکو پلاوی تر ټولو مهمه خبره امدا ده چې د دوه تړون دا زموږ د لپاره بنسټ او اساس نه دی، نه یې پر وړاندې کوم ضمانت لرو، نه یې هم مسولیت لرو چې عمل یو. توافق د طالبان او امریکا ترمنځ شوی دی، او هغه توافق باید څه ډول چې دا وي خو خی عملي کوي، دوی ذمه نه لري د دې لپاره چې خبرې پیل شي. بنیاد باید هغه توافق نه
یو لوی کیشته د واقعیت اوسه. دا ګوره تاسو دغه وخت ما پات ته مراجعه وکړي چې خلیل زاد به هر ورځ راتي او په خپل بوته ولسمشر مانی څخه یا ویان بیا خپل ولسمشر ویل چې ټول جزئیات د مذاکراتو متویل کیږي، او حتی تایید یې کړل، او لوی تایید یې دا و چې په هغه عمل پیل کړي. دا هماغه توافقات چې دوی وایي موږ پابندي نور ته لرو، په هغه باندې په عملي کېدو یې پیل وکړي. یعنی دا هغه عمده مواد چې د بین الافغاني مذاکراتو پیل او د بنجانو خوشي کېدل وه، هغه دواړه دوی عملا اجراءات پکښې کې وکړه. خو اوس چې ځای د دې راغلی دی چې باید یو توافق رامنځته شي، وایي موږ هغه ته دغه نه لرو، ذمهواري نه لرو چې هغه عملي کړو. یو او بل دلته په افغانستان کې دوه دولت موجود نه و په کابل کې چې یو به ومني یو نه مني امریکایان یې امضا کې او افغانان یې ولسمشر باندې امضا نه کې تاسو اول دا د افغانستان کې د وروستنی ټاکنې یو ری بررسی کې چې په څونه سپینسترګي د ګریوانو په شکېدلو باندې و چوکیو ته ځان رسول و نو ځکه دوی هیڅ علاقه نه لري چې دا چوکیانې خوشي
ډېره زیاته مننه سب انشاءالله بیا راګرځم د جمهور رئیس سلاکار لیکوال او ژورنالیست ښاغلی نبی مصداق هم را سره د ټلیفون پر کرښه خوشبختانه واصل شو مصداق صاحب خبرونه کې تاسو هم د ګډون بلنه او هرکلی وایم زما لومړی پښتنه له عارف صاحب هم دا وغواړم له تاسو هم مطرح کوم چې د افغانستان حکومت ولې د سولې د روانو خبرو څخه هغه خبرې چې په دوحه کې روانې دي ستړي ښکاري.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام ټول اوریدونکو ته. د حکومت خو په دې اخر کې دوه کیمونو د فیصله وکړه په هغه کې په دوحه کې
بله
چې په طرز العمل باندې موافقه ته ورسیږي او یوازې مشکل د دوی په مقدمه باندې ده. هغه مې هم حکومت وایي چې موږ خپل نظر په مقدمه باندې هم ورلېږلی ده. نو د دوهې مشکلات غلط فهمي چې په مطبوعاتو کې راغلی ده هغه دا ده چې طالبانو دغسې مفکوره ورکړې ده که په د یو اجتمادو باندې موافقه شوی ده. نه داسې نه ده. یو اجتمادو باندې خو شاید میاشتې ونیسي شاید یو کال ونیسي چې په دې مادو باندې خبرې وشي. دواړو خواو ته دغه مادې مهمې دي او غواړي چې خبرې ورباندې وکړي. تنه توافق شوی ده چې په دغو مادو باندې باید طرزالعمل یوه برخه وي او په دو باندې باید خبرې وشي.
نوس پختنه هم د غلطه دا ک یو لور راضی بخره غواړم جناب وزیر صاحب کچیر ته یو لور راضی د یو برخې نه د یو بریا په توګه یا باندې توافق په مرحله باندې بحث کوي رامن سکه او خلکو ته وړاندې کوي اما بل لور حتی د نظر وړاندې کول ته حاضرېږي فکر نه کوي چې دا خپل یو ډول هغه څه چې د خلکو په ذهنیت باندې منفي اغیز کوي لا د بیا نور ډیری پختنه زیږي.
نو د حکومت له خوا خو زړه ته ویل شم چې هغه څه چې د دوه په هغه کې دي په اساسنامه کې دي یا موافقتنامه کې دي او هغه څه چې امریکایانو غوښتل هغه څه چې د پارلمان د افغانستان غوښتل هغه ټول ومنل شول ورسره. اما اوس هم دغه د یو اجتمادو په برخه کې او د دې نه مخکې دغه دواړو ټیمونو چې مشکلات سره لرل او هغه مشکلات چې پامپیو راغلو د هغه فشار وو او همداسې د نورو اسلامي ملکو فشارونه دي چې همیشه وایي چې دا جنګ ناروا ده دا شرع مطابق نه ده دې ته جهاد نه ویل کېږي او دغه فشارونه طالبانو باندې هم فشارونه شته. نو اوس خو دا څه نه ده چې کومه موضوع الفوی او دواړه خواوې ونشي کولای چې خلکو سره شریک کړي. خو د طالبانو موقف همیشه هم دا ده چې باید تر هغه وخته پورې چې فیصله نوي شوي د دواړو ټیمونو باید دغه مطبوعاتي نشي. نو دا پرون یو ویشتو ماده چې دوی هغه ته نه شوي دي د طالبانو له خوا نه دا خبره وشوه چې صحیح نه وه.
درست.
نو مخکې له غنه د افغان د ټیم په برخه کې طالبانو څو وره شکایت وکړ چې دوی خبرې نه هي نه دي شوي نتیجې ته موږ یې رسیدلې چې دوی په 20 شریکي کې دا خبرې نه چې نو ټول خوري کوشش کوي چې په احتیاط سره هغه څه چې دوی موافقه کړې ده هغه د ولس سره شریک کړي او ورته وایي چې
موږ چې شي باندې خبرې کوو او چې شي غواړو. تاسو ویل کیږي مزداق صاحب چې دغه نږدې 2 درجه نه مادي ځبه ورته وایم چې نږدې 2 درجه نه یعنی یو شخص سړي ریشي وکړو د تګلارې په توګه باندې چې ملکیږي دا د فشار پایله ده
هم په افغان مزاد افغانستان د اسلامي جمهوریت د مذاکره کوونکو پلاوی باندې او هم پر طالبانو باندې بیا د یوې تګلارې په توګه که فشار په تک د تګلارې په جوړېدو کې رامنځته کیږي د خبرو په دوام کې حتما بیا مطرح دي. نو د افغانستان دغه جګړه د فشار له لارې یا د یوې داسې سولې له لارې چې د فشار په پایله کې رامنځته کیږي حل کیږي؟
ګورئ نه، فشار ضرور ده، اما فشار یوازې موضوع نشي حل کولی. او مونږ هم چون درې څلوېښت کاله دلته جنګونه شوي دي، ورته په عجله کې یو چې زر سولې ته ورسېږو، یوه موافقې ته ورسېږو. حال دا چې په دنیا کې نورو ځایو کې چې همدغسې مشکلاتونه جنګونه شوي دي او جنگونو شل کاله دیش کاله دوام کرده ده، دیر وقت نیستی. په نیکاراگوا که مثلا سلویخ کاله جنگو شو، خو اوو میاشتی ونی وی چه دوال خواوی پو اوربند او پو طرز العمل بانده مافقه وکی. په انگلستان که مثلا زی چه حال توان اووشت کاله جنگو شو او تقریبا شپاگ اوو میاشتی ونی وی چه بالاخره شنسین او آیاری سره حکومت د انګلستان کېناستو او موافقې سره ورسېدل. همداسې په سریلانکا کې، همداسې په قبرس کې چې د یونانیانو او د ترکانو سره جنګ و، همداسې وخت زیات ونیولو. مونږ تقریبا پنځه اویا ورځې کېږي چې د دوه ټیمونه سره مخامخ، کله د تماس د هغه کوچنۍ ډلې له خوا، کله دوی په خپله سره کینی خبرې کوي. نو پنځه اویا ورځې د شلو کالو که دی طالبان سره مشکل پیدا شوی ده، او دری درش نور کاله چې با افغانستان پو مشکلاتو که اخته ده، دا طول دستی زر نکیگی. اما من پو بیرده که پو دیو چی هر آرز تلفات کیگی، او دا تلفات مغارو چی پا هر صورت سره کیگی باید بودریگی. دوار خواوی افغانان دی، او دوار خواوی پو دار خواو که دستی کسان دی چی اگوی میدان دی جنگ تسی، اما بویگی نشی در جنگ چا دی پاره ده، مون ولی در زانون قربانی که او. نو وقت نیسی چه در خبری یو زای تستره او رسیگی. خدا چی بوست طرز العمل بانده موافقه شویده پو پینزه و یا ورزو که در توافق شویده دست یا یو لستره او رنده.
سعی تشکر مزدق سب، انشاءالله بیاره گرسو. وست آره سب، در نره هر جگره که کیگی او که بیا در سول بحث سر ننوزی دواره لوری، یو بر خدای کی هغه د خغلی خلیل زاد د تړون د قوله، یا په اصطلاح کې زوایم د دوه د تړون د قوله، دغه کاهش خوشینت یا تاوتریخوالی را کمیدل یو مهم عمده بحث چې باید لیدل شوی وای. یوازې تیرو دوه ورځو کې هغه ارقام چې خبر شوی په بریدونو کې له 500 زیات افغان سرتیر وژل شوی او لاتیا او زیات ټپیان دي. دا د دوه ورځنۍ جګړې پایله ده چې په افغانستان کې نور ارقام یا د هفتو د میاشتو نه یادو. دا ډول جګړه سره روانه ای او هلته مونږ په پنځه اویا ورځو کې د مصداق صاحب له قوله یوازې پر دې باندې سره توافق ترانی ورسېدلی چې د اعلامیې په انټرو یا هغه سر کې چې خبرېږي څه شی ولیکل شي، یا یو شمادې چې کوم مونږ به توافق کوو هغه ومنو یا ونه منو، ځکه عمومي بحث ته باید وړاندې شي د دواړو لوریو ترمنځ. فکر نه کوئ دلته د خلکو هغه هیله پر دې خبرو باندې چې ورته یې کلونه راهیسې لري هغه پای مومي؟
حافظه باید یو څه قوي د څو ورځو قبل نشراتو ته باید توجه وسي. جناب مستاق صاحب خو مشر سړی دی، موږ ډېر احترام ورته لرو او د ښو احساسات خاوند دی. اما دی وایي وایي دا یوې دلته به سوی دي چې پر دغه یوې توافق، پر دې سوی دي چې پر دا یوې اجتماعو توافق راسي یا بحث وسي. ګوره تاسو خپل دغه د ازادي راډیو قبلي نشراتو ته وګورئ چې دوی بار بار دواړو طرفو مرکې کړي دي، ویلي دي چې موږ پر اتلس نولس موادو باندې توافق کړی دي، صرف دوه مواد
اختلاف پاتې دي. بله،
اوس ګوره چې که خبر ځای ته راشي مستاسب بیرته د سره درته راتلښي وایي دا یوویشت مادې چې باید د سره پاس پر وسي توافق پر داسه وکړي. یو څه باید متوجه هغه تناقضاتو ته د مسالې واوسو. راغلو د جنګو تشکیط ته، د جنګ تشکیط په هر صورت په هیڅ قانون کې د دنیا د منلو وړ نه دی. او په دوه په مذاکرات کې هم په صراحت اشاره ورته شوې ده چې باید اور کم سي یا تشدد را کم سي.
بله.
خو متاسفانه دغه د پاره اوس معیار موجود نه دي چې دغه ور کم اندازه دي ګراف نه لري. طالبان ادعا کوي وایي موږ په لوی ښارو کې لوی انتحاري حملې په کابل کې خاصتا پر لویو قلو اردوګانو باندې حملې ونه پېژم څه و څه و دا موږ متوقف کړي دي چې دغه زموږ د تشدد د کموالي نمایندګي کوي. هغوی داسې استدلال کوي یعنی د دوحې تړون مصداق بولی او دغه استدلال وکړي. خو دلته د افغان حکومت تلفات ډېر زیات شوي دي، دومره زیات شوي دي چې نه ولس په دغه سم دي او نه حکومت ته. متاسفانه یو کمزوری نیمبنده حکومت دی چې پخپله په داخل کې د ډېرو سختو اختلافاتو سره مواجېږي چې تاسو ویفته چې پشل تیر شلو کالو کې د میلیاردونو ډالرو په راتویدو باندې وی نه کولی شوی چې عقلن ښه حکومت رامنځته کړي. فساد د دې مملکت بنیاد ورخوړلی دي، د اختلافات د مشرانو په دولت کې په حکومت کې نور د دې ملک حوصله کمه کړې ده. خامخا باید په افغانستان کې یو مثبت تحول رامنځته شي چې د خلکو ذهني د منلو وړ واوسي. زه دا نه وایم چې خامخا د طالب راشي، یا د طالبانو څخه هم موږ تقاضا دا ده. په لویه کې زه درته وایم چې طالب دا زما خبرې واوري او زموږ تقاضا پوه شي. لطفاً د دواړه اړخه د افغانستان د ولس حقوق نه غصبوي.
سای
بلیږي کنو غاصبان چې د څمکو غاصبان خپل ځانونه دي د ولست د حقوقو غاصبان نه جوړوي. هغه دوی صرف د اصول او پرنسپ په لحاظ باندې هلته دغه صلاحیت لري چې آتش بس یا اوربند وکړي او موقته اداره سره ومني.
تشکر ډیره مننه.
دا چې د افغانستان آینده رژیم به څنګه وي، دا چې د افغانستان قانوني اساسي به څنګه وي، دا چې د افغانستان مشرت دا د ولس حق دی، دا باید موقته اداره دی یو لوی عنعنوي جرګې د لارې څخه خلکو په مخ کې کښېږي چې خلک خپل نظر.
تشکر عارف صاحب. مزداق صاحب، اوس یو مسله د جګړې د دوام پاړه باندې دا د آیا ساسي مقابل لور ازموینه اخلي ساسي د صبر د دغه خبرو پاړه باندې چې بل اخر لکه سره ول چې نیو ټایمز نن ویلي چې جمهور رئیس په دې ډول د خبرو دوام نه غواړي او تر خوای د دې چې د خلکو نظریاتو ته پام ونه شي او د جګړې دوام همداسې روان وو سی بل اخر پر خلک د دې خبرو څه شي کېدای شي.
بالکل ټول خلک د طالبان کته طالبان دی کدی خوته د افغانستان کې خلک دی دوی ټول غواړي چې صلح وشي په هر قیمت چې کیږي. باید د دغه موقع نه چې ورسته د نونه سکالونه دواړه خواوې مخامخ په دوه کې سره ناست دي، دا باید کامیابی ته ورسیږي چې د کامیابی نه منظور یعنی اوربنده او د جګړې پای ته رسیدل دي. دا د ټولو غوښتنه ده په دواړو خواوو کې. نو خبره داسې ده چې دا د توافق او د نهایي کېدل فرق ډېر زیات ده. په یو اجتماع مخکې هم وویل په یو اجتماع دو باندې توافق شوی ده چې دغه مادې دواړو خواوو ته مهمې دي او باید خبرې ورباندې وشي. لیکن په هر ماده باندې شاید یوه هفته دوه هفتې یا درې ورځې یا یو ورځ خبرې وشي، نو دا نهایي شوي نه دي. حکومت وایي چې مونږ چې هر کله دا نهایي شول بیا به طالبان به مطبوعاتو ته ووځي او مونږ به موضوع. دا یوه خبره ده. او بل خبره دا ده چې د دوی د مشکل چې د دوه تړون اساس وګڼل شي او کنه حکومت دا نه منلو، بل اخره طالبان هم موقف کې نرمي او خودله وی ویل چې خانو هغه چې د افغانستان خلق غواړي او یا ملل متحد چې غوښتنه کړې ده او داغس یو بده نور شایان د کابل حکومت د کابل هیئت سره دوی ومنله چې دا به موږ په ټول په دغه موضوعونه به موږ نو خبري به سره کوو. اوس هغه مرحله ته یعنی دا یو ډیر غټ
پرمختګ ده.
غټ پرمختګ دی بیا نو ولی د ارګ دننه خلک د غټ پرمختګ ته هیلمن نه دی وای چې په دې ډول باندې د خبرو دوام د منلو نه دی.
داسې څوک نشته چې ما خو نه دی اوریدلی چې په ارګ کې دننه داسې څوک وي چې هغه ووایي چې په دغه رقم سره چې دوی د پمپیو د سفر نه وروسته او دلته د داخل د افغانستان کې د فشارونو نه او د دنیا د ټولو علماو نه په ټولو دنیا کې چې په طالبان او په افغانستان حکومت باندې دي داسې څوک نشته چې هغه ووایي چې په دغه رقم سره چې دا خبرې روانې دي دا نتیجې ته نه رسیږي.
کزلند او پختون بل اخر په دغه یو ډول حالات کې چې داسې ډول روانې دي خبرو برخلیک دوام دی او کپای بے پای له پای
خبرې په هر صورت سره چې کیږي حکومت غواړي چې دوام وکړي. حکومت خپل هیئت الته کینولی ده او هیئت ته ویلي دي هغه هیئت تر اوسه پورې برخلاف د افغانستان د دغو سیاسونو چې دلته په هر شي کې مشکلات جوړوي هغه هیئت ډېر په اتفاق سره په یوه خوله تر اوسه غږېدلی ده او د هیئت وظیفه هم معلومه ده چې هغوی اجراوي صلاحیت نه لري او ته یوازې به د طالبانو سره کینی خبرې به کوي بیا مرکز ته اطلاع ورکوي د مرکز عکس العمل به بیرته وړي هلته به بحث وکړي.
ډېره زیاته مننه مصداق صاحب. عارف صاحب کریر لنډ و ته تاسې هم اشاره وکړئ چې په همدغه ډول د خبرو دوام برخلیک کې راتلونکی څه دی؟ ما پوښتنه وکړه کریر لنډ راته فقط سو ثانیو کې جواب راکړي چې په دغه ډول د خبرو د دوام برخلیک به څه وسی؟
تاسو کوم رستیو انکشافات ته توجه وکړي زما په خیال یو نتیجې ګيري کولای شي چې دغه اوسنی سیستم باندې د مخالفت مذاکرات دوام ناممکن دي.
ډیره مننه عارف. تشکر د جمهور رئیس علاقار نبی مصداق او شنونکي عبدالباری عارف صاحب.